ما چې هودران خوش آمدید سرون
سه ډیره مننه نیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه تاکل شوی ده چه نن ده افغانستان مشورتی لوی جرگه ده څلور سوه طالب بندیانو ده خلاصون په باب خپل سپارښتنی حکومت ته وړاندې کړي. د طالبانو د بندیانو له خلاصون سره د جګړې ځینې قربانیان مخالفت ښیي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټربمي برید کې 9 تنه وژل شوي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د طالب بندیانو خلاصون به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې خپلوان په جګړه کې وژل شوي دي د طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې وویل د نومبر په دریمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. خو ښاغلي ټرمپ د ایستل کېدونکو پوځیانو دقیق شمېر ونه شوت. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه ووسي. په غزنی کې د تیر شپې په موټربمي برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموې زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل خو نن سهار روغتونی سرچینو وویل چې 9 تنه وژل شوي او 14 ژوبل دي. ځینې سرچینې د 14 تنو د وژل کېدو خبره هم کوي، خو دا ادعا لا تایید شوې نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې برید کوونکي وژل شوي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې څو کسان وو او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزنی ولایت کې وسلوال طالبان ډیر فعال دي او د دې ولایت ګڼې سیمې په لاس کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه تګ په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاتې نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. کرکټ بورد وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالۍ لغوه شوې دي. ټاکل شوې وه چې دا لوبې په روانه اګست میاشت کې په زیمبابوې کې وشي. د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ به شل اووریزې سیالۍ کېدې. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپلې کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ لغوه شوه. پاکستان وایي چې سر لنن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا الوتنې به سر لنن یک شنبه څخه پیل شي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شار میشل پرون د اګست په اتمه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم دا دی چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسې په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکړي. تېره اونۍ د لبنان په پلازمېنه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 160 تنه ووژل. او په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمېنې بیروت په مرکز کې د اګست د 4 منیټې په اعتراض کې د 160 تنو د وژل کېدو تر څنګ څباندې 6000 تنه نور ټپیان شول. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په 9 به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یو لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دي خلې کړي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپلې سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لږ تر لږه 19 غړي په کورونا اخته شوي. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس د مخنیوي لپاره د تدابیرو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نیول شوی، هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي.
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعت نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي مرستې پرې درول شوې دي.
تقریبا د شپږ میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوې دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شاینشته نه مزدیراشته نه کاروبار شته.
د دې او نور موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي، او عمومي باور داره چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته مشوره ورکړي چې د پاتې طالب بندیان خوشي کړي. خو په همدې حال کې یو شمیر کسان چې خپلوان په جګړو کې وژل شوي او خصوصا د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي، د طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت شوي. د جګړو د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ د بشري حقونو کمیسیون او یو شمیر فعالانو هم د دغه شمیر طالبانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
دا سه ښکاری چې د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلی. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشی شي. هیله دا دي چې دغو زندانیانو په خوشی کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغانی خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل، او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پرېکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستې چې ویلی دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دوو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغه میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پرس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشې کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشې کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پرس په وینا د گایسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشې کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خبرونې هم دا 400 خوشې کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خبرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نورې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشې کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازې بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمیر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه. مونږ ورته لږ خوشی شي خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې خصوصا ډېر تن سبا ډېر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي. همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نه خواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، له ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي ځکه څلوېښت کال راهیسې دا جنګ روان ده. په جنگ باندې هیڅ کله هم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو زموږ هیواد کې سوله راشي او دا جنگ نور بس.
هم نوم یې بسمین افغان دی، د کونړ ولایت څخه او مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغلم. زه په 15مه کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار و چې مونږ د جنگ څخه ستړي یو او هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شو. هغه دپاره هغه خوشی شول نو همدا هم دې پسې خوشی شي.
د مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. دا جرګه چې دوی ورځې مخکې پیل شوې وه نن پای ته رسیږي. نن یې درېیمه ورځ ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د جرګې له خیمې د ټلیفون له لارې راسره دی. زهیرمل صاحب، که د جرګې د نننی پروګرام په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایي چې نن به په څه شکل پای ته رسیږي او آیا پرېکړه لیک به صادروي که څنګه؟
ساعت وروسته بعد د جرګي ټول ګډونوال د دې برځای چې کمیټو ته ولاړ شي د جرګي خیمه ته ورځي. یعنی هغه ځای چې په لومړی ورځ پکې جرګه پیل شوه، د دوی د کمیټو ټول نظریات پروند دارل ان شاء الله خو توحید شوی او د یو پریکړلی کیا قطنامی په توګه باندې به نن ولوسل شو او بیا به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د حکومت می هدف د افغانستان ولسمشر دی. ولسمشر بعد د همدې پریکړلیک پر اساس باندې د 300 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه باندې خپل پریکړه وکړي. کته هم پروند د مصالحي علي شورا رئیس او خوای د سولې مشورتي جرګې رئیس خلیل عبدالله وویل چې اکثریت نظریات په مشروط ډول د دې 300 زندانیانو په اړه د رهایی مسأله د چې وسره توافق شو ده. نو شاید هماغه فیصله نن هم اوسی چې د یو شمیر طالب زندانیانو ازادي په مشروط ډول باندې د دوی وروستۍ پریکړه اوسی. نږدې یو ساعت وروسته بعد افغانستان ولسمشر همدا ډول ځینې نور سیاسي مشران چې اټکل یې شوی په دې جرګه کې ګډون وکړي او جرګه به نن د ورځې په اوږدو کې پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون له لارې ویل چې نن به مشورتي لوی جرګه د یو پریکړه لیک په خپرولو سره او د ولسمشر غنی په وینا پای ته ورسیږي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو د سپارښتنو په اړه خپل نظر اعلان کړي او غالب ګمان دی چې ولسمشر غنی به د دوی له فیصلې سره موافقه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم مشورتي لوی جرګې ته تم کیږو خو په یو بل موضوع راپور لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د دې جرګې د ولسو ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیاری په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلي وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارم.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خوا روان یو او د خدای په فضل پیښې مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې له ګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل
بلې و لازم تدابیر نیول شوي. هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي، صحیح کارکوونکي ناست دي.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي. عبدالواحد وویل
با وجود دې چې دا مرض کاملا په افغانستان کې تکثیر شوی، بیا هم د ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
د جرګې په دوهم ورځ د جرګې غړي په فرعي کمیټو کې په خپلو کارونو بوخت وو. د سولې مشورتي لوی جرګې د جمعې په ورځ د 300 طالب زندانیانو د خوشي کېدو په هدف مشورتي کارونه پیل کړل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده. فارن پالیسي د اګست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او ګڼو هیوادونو دا خونړۍ حمله چې شاوخوا دیرش تنه پکې ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حملې له کبله چې 6 ساعتې دوام وکړ، د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالي تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حملې را وروسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کېږي ماته شوې څنګه داسې بېرحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحې له لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان یې نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنونکي رحمت الله امیری په قول راغلی چې وای د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وایستل، خو 2 میاشتې وروسته دې ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هر شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په وروستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسدالله اورکزی وژل او په می میاشت کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه دې ډلې ته غټ گزارونه بللې دي. ملټری ټرانس ورځپاڼې بیا لیکلي پنټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د ایستلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پنټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټرمز رسپانوي د پنټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي په راتلونکو 3 میاشتو کې لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې وي څه ونه ویل. ټرمپ یو امریکه کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اکسیوز وی پاڼې خپره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پنټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د پکتیکا په اورګون او برمل کې میشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او له بلې خوا له دوی سره د 2 میاشتو را په دې خوا د خوراکي توکو مرستې بندي شوې دي چې وسره د دوی کړهونه زیات شوې دي. د نجیب الله الوخیل راپور له سیمې واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالیو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له 2 میاشتو را په دې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالیو په دریو سیمو مرغه، لمن، منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولی. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال آزادې رادیو ته وویل
او تقریبا د شپږو میاشتې چې شي چې میژ نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شای نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته، سخت ستونزې سره مخې میرو دا غوښتنه ده چې می سره زر نظر کې غواشي مرسته.
د زید الله پونوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د گزارې لپاره بل هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غوښتنه د یونیسر نه کې د ډبلیو نه دونه د غړې د امرس بيخي سره شوي نه دي.
حال ډېر په تکلیف دی د یو وخت طریقه نشي جوړولی په لمن کې موږ دا غوښتنه کې د نثار نه چې موږ سره مرسته وکړو
د اید حسن په نوم د یادې سیمې یو بل وزیرستانۍ کډوال وایي
هېڅ مکمل مرسته بند شوې دي نور موږ دا غوښتنه کې چې موږ سره د کوچنۍ مرسته وشي ونر کله امیش په خپل وطن کې هغه درې درې اخترینه کړل دا معنی چې دومره خلک مجبور شو چې ساج یو اخ پسه نه شالو لاولای او ډېر داس خلک وو چې لکه په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته شول دې نه انا وکړل ځکه چې مجبوري دو کاروبار نشته ګای نه ګرځي ګا پر غسر دی پینې شي ګټل
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډېره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلی ارهی له خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي
په دې وتوانېدلو چې اوس مهال د اورشډیل طریقه د دې پروژې د تمدید په خاطر باندې چې خوست او پکتیکا دواړه دربر نشي د خوراکي موادو د کومکو لړۍ د شروع کېدو په حقله باندې پروپوزل ډبلیو ایف پی ته وړاندې شوی ده امید شته چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دا منظور کړي
یاد دې وي د پاکستان پوځ د 2014 زېږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلی لکونه کسان د بنو بکخیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شول په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل تیر ماښام په غزنی کې یو موټر بمی حمله وشوه دا برید پرون ماښام د ښار اړوند د روزې کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاډي په وسیله وشوه د کورنۍ چارو وزارت همدا حمله تایید کړې ده او ویل شوی دی چې یو شمیر حمله کوونکو هڅه کوله چې هلته کنډکټ نه نوسی خو د چارواکو په وینا د وسلوالو مخاوني ولشه د دې پیښې د ورستیو جزئیاتو په اړه مو په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر څخه معلومات وغوښتل
ما سهار وختي له دې سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې دغه تلپات شمیر 15 تر رسیدلی ده چې شپږ ستنه یې تپیان دي او نه ته نور وجل سوی دي کله چې موږ دلته د ځینو نورو عیني شاهدانو او تفسیرو سره خبرې وکړې هغوی دا وویل چې د دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي دي او 3 تنه اوس هم ورک دي
تاثیر صاحب تاسو ویلي وو چې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی آیا لا هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی
نه تر اوسه پورې د دې پېښه په چا په غاړه نه دی منلی مسؤلیت یې نه دی اخیستی که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډېری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تر اوسه پورې چا د دې پېښې په اړه پر غاړه نه دی اخیستی
په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وو چې په دغه ولایت په مرکز کې د یوې حمله په باب معلومات راکول په دې حمله کې له هموی موټر څخه استفاده شوې ده چې په ترس کې نه تنه وشل شوی او شپارس نور ژوبل دي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه معنی
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. ازادي راډیو ته خپل پیغامونه په 1813 شمېرې راوستوي. د افغان بیسیم 1813 شمېره مه هېروي. څو پیغامونه لولم چې په همدې شمېرې را رسیدلي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی څخه لیکلي، طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. سید علی حسینی د هلمند څخه لیکي، لوی جرګه طالبان خوشي کوي. طالبان دي هم بالا اوربند اعلان کړي، ځکه چې طالب او چارواکي دواړه افغانان دي. د دې وشل زما په نظر وجدان نشي منلی. نبی الله زابولی له غزنی لیکلي چې تېر شپه د سخت جګړې له کبله خوب رانغی. مخکې مو په خبرونو کې درلودل چې په غزنی کې د هموې موټر په وسیله چاودنه شوې ده چې له کبله نه تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. ساعت 8:30 شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په باب وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سش کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي و چې د نومبر په درېیمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. په غزنی کې د تیرې شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک شوی. چارواکي وایي له چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د آپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده چې د پاتې نورو پولیسو نومونه هم ثبت شي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې شلو اوره سیالۍ لغوه شوې دي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ په نږدې راتلونکي کې په زیمبابوې کې ترسره شي، خو د زیمبابوې حکومت ویلي دي چې د کورونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دا لوبې لغوه کوي. په لبنان کې د وروستي چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانۍ هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اگست د 3 نیټې درنې چاودنې 168 تنه ووژل او څه باندې 6000 نورې ژوبل کړل. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون دا څرګندونې د اگست په 8 په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره. خو اوس د بلاروس د انتخاباتو په اړه. په بلاروس کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د کتونکو په باور اوسنۍ ولسمشر به بیا هم ولسمشر شي، ځکه چې داسې شرایط رامنځته کړي دي چې غالبا دی بیا هم د دغه هیواد ولسمشر کیږي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له تیرو شپږویستو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالې سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په ومه فرانس پرس خبري آژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي،
موږ
به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایه ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هیڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایه په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبن یوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منسک کې ونیول شول او تر لسو کلونو پورې بلاروس ته له ورتګه منع شول. د ایوان هریبن یوک په نوم خبریال د اوکراین له ادیسا ښار نه د آزادۍ راډیو کرنټ ټایم څانګې ته وویل،
сейчас у меня в руках вот тот лист бумаги, то уведомление, которое мы получили.
کوم سند چې له ما سره ده هغه اطلاعیا ده چې موږ ته یې راکړې. نوم یې له بلاروسه د ایستلو اختار دی. هلته ځینې دلایل لیکل شوي. کلیدي ټکی دا دی چې موږ تر لسو کلونو بلاروس ته له تګه منع شوي یو. په دې اړه هم مفصل معلومات شته که موږ بلاروس ته ولاړ شو څه به راسره کېږي. کرنټ ټایم د ازادي راډیو ټلویزیونی شبکه ده چې په روسي ژبه د امریکا غږ په همکارۍ خپرونې لري. د بلاروس چارواکو د تیخانوفسکایا ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي او ملاتړي هم نیولي او د ناقانونه مظاهرو تورې پرې پورې کړی دی.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانگی درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به یې څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دي دا هڅه نه کېږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي، پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بل خبره ده هغه محدودیتونو دا چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریکی چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه، یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو بنه دي روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره ک زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخت به وي، او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لور بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسب به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در فکر کوم، زه باید له اوس ټولنې سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي که نه تحمل نشي پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم، سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپل دا کوم کار ځان ته انتخاب حاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی، چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمد یاسر راتوایي
داسې حالت کې اتمن بيخي انتخاب ځنه خستل یا تب خبر په دولارې کې درول او زیات تاوتریخواله زیات جدیت احساسات توب دا اتمن دی لا بدو فایلو زمینه جوړوي او لا بدو فایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یو لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوی خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي تر څو پورې دي دا پرېکړې نشي کولی. هغه څه نتیجه ده، په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانه ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا وا د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د سولې د مشورتي جرګې له یو شمېر خزینه غړو سره مخابره کړي. دوی وایي چې د طالب بندیانو په اړه په کمیټو کې خپل نظرونه په واضح ډول سرګند کړي دي. د دې جرګې غړي جميله سعادت، بسمینه افغان او قبله سعادت وایي چې د سولې خبرو د پای لپاره د پاتې 400 طالب بندیان په پیاوړي تضمین آزاد شي.
ډیره مننه کوربندان تاسو کراتو وایست نوم مصدی او لکوم ولایت څخه راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه. زمانم جمیله سعادت ده د نګرهار د ولایت څخه دغه مشورتي جرګې ته راغوتل شوی.
مرمن سعادت، تاسو پرون بحثونه وکړل په کمیټه کې. اومده بحث هغه څه چې تاسو په کمیټه کې ډیر مهم د سولې پاړوند او دغه 400 زندانیانو پاړوند هغه څه او تاسو سمره په خپل هغه غوښتنه باندې چنګار وکړ.
اومده بس خداو چې په دوه گزینې راکړي کنه چې آیا خوشی شي که خوشی نشي. نو مونږ ورته لې چې خوشی شي خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجوده. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې خصوصا ډېر دن سبا ډېر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي. همدغه سې د ځوانانو په بحث کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نه خواسته پایمال نشي.
تاسو نظر په دغه برخه کې څه؟
زما نظر خدا و چې مونږ ډېرې قرباني ورکړي په ملي اردو کې مړ کیږي او په امنیت کې مړ کیږي او یا که په اخوا ته مړ کیږي طالبان، هغه ټول دا ضرور نه دي چې زما د فهمي لازي هغه ټول زمونږ بچیان دي، هغه ټول زمونږ ورونه دي. مونږ په دواړو طرف البته افغانانو باندې ډیر زیات خفه کیو، ولې زمونږ د افغانانو سلويخ کالوینه بېږي. په دې د دې لپاره د اخیری قرباني ته هم مونږ تیارو، مونږ ورته لبې کوو، پرې د چ خوشي سي که په دې باندې صلح راځي زمونږ ورته لبې کوو.
مننه. تاسو خپل نوم راته وپېژنئ او کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ قبله سعادت د ننګرهار ولایت څخه راغلي.
تاسو نظر دی وزوانی په صفت څه چې آیا دغه طالبان خصوصي کنه؟
زما خپل نظر خدای دا باید خصوصي ځکه سروې کال رئیس دا جنگ روان ده، نو په جنگ باندې هیڅ کلم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو، مونږ هیواد کې سوله راشي، دا جنگ نور بس.
نو څه فکر کوي چې آیا دغه کسانو له خوشي کېدو سره به سوله راشي او کله طالبانو څخه نورې سغښتنې هم لري؟
باید مونږ ترنه او سنا دوه خلوزه کسي داسې زه طالبان مونږ مخکې خوشی کړل یا سمره خوشی کړل، دغه په بدل کې دوی چې مونږ کړل نو دې لپاره غوې نه وایته سنا دوه خشتل سي سي مونږ پوي سو سي جنگ نور بسو.
تاسو خپل نوم راو پیژنه او تاسو کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم بسمینه افغان دي، د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمائندګۍ راغلم.
د ځوانانو په استازیتوب ډېر خدای د ځوانې پټوګه اول راتو تاسو په کوم کمیټه کې وای او تاسو په کمیټه کې ډېر ټینګار پوچی شو باندې؟
زه په پینځه دشتمه کمیټه کې زموږ په کمیټه کې پام دی باندې ټینګار یو چې ټینګار او چې موږ د جنگ څخه ستړي او هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شمه هغه د پاره هغه خوشی شول. نو همدام دې پسې خوشی شي په دې باندې سوله په 400 زندانیانو راځي، نو سل یو ځل نه سل ځله دې خوشی شي. همدا نظر و چې ضمانت دی واغسته شي، بین المللي ضمانت دی واغسته شي چې د طالبان سبا په بل ډله کې په مختلف شکل سره راونه وزي. او زما خپل نظر همدا و چې د طالبان باید بایومیټریک کړل شي یا د دوی څخه ضمانت واغسته شي چې دوی خدای مناخصه سبا په بل ډله کې په مختلف نن په تور لونګي سبا په سپینه لونګي کې په بل ډله کې راونه وزي.
میرمن سعادت، دغه د تضمین خبره چې کیږي څه ډول تضمین ستاسو نظر باید واخیستل شي؟ تضمین څنګه وي؟ آیا لکه باید دوی په دریم هیواد کې وساتل شي تر هغه پورې چې د سولې موضوع یا برخلیک معلومیږي که څنګه؟
که په دریم هیواد کې بخنه غواړم وساتل شي دا معنا لري چې هغه بیا هم بندیان دي. زه وایم چې دغه زمونږ شک په دې کې دی چې دا بندیان واقعي پاک افغانان دي که نه نور خارجي اتباع پکې شته.
پریکنده معلومه ده چې افغانان دي ځکه د حکومت
پریکنده معلومه ده. زما د خور خبره چې باید متریک شي، باید هغه د دې تذکری واخلي، د دې اتباع شي یا په بل ملک ساتل یا دلته راوړل، دا مهمه خبره نه ده. دوی د تضمین واخیستل شي، هغه د دوی رهبران چې دا 400 نفر دومره خوش 15000 شپږ سوه کسان خوش شوي دي، نو دا 400 کسانو کې څه مشکل دی؟ دا د هم خوش شي ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د سولې زمینه مساعده کیږي، آتش بس کیږي.
د ځوانې په توګه تاسو څومره وکولای سول په خپل کمیټه کې خپل نظر هغه ډول چې لازمه ده بیان کړئ؟
بس څومره سیمنګ لوسه پوره ما غوم را مویل منګه ویل چې باید دوی نه سنه دوه خشتل سي خور خبره به میټریک تری واخشتل سي تذکيري ورکړل سي صدا پو منګه پوی صدا اصلن کې افغانان دی باید هم دلته افغانستان کې وو
په کمیټه کې تاسو د نظر د بیانولو لپاره څومره ازادي ستا یا و
ډیر و حقوق می پورا و بس
د ځواني په توګه تاسو ډیر ارمانونه د هیواد لپاره لري د سولې په برخه کې د تعلیم په برخه کې کچیر سولې کېږي طالبان هم د امنیت ترڅنګ نور څه غوښتنې دي
د خزو حقوق بعض منګه حقوق په خول اند نه سي ځکه طالبان د خزو حقوق هیڅ کلم نه مراعت کوي باید موږ حقوق په خولاند نشي موږ اشرف غنی دا غواړو چې هغوی سره دا شرط کړي چې د ښځو حقوق په خولاند نشي
او تاسو هم که اتمن ارمانونه لرئ د دې هیواد لپاره د سولې ترڅنګ د تعلیم لپاره به هم ارمان لرئ د ښځوند لپاره تاسو څه غواړئ مشخصا د طالبانو څخه او له حکومت څخه او که چیرې سوله کېږي تاسو غوښتنه به څه وي
زموږ غوښتنه د طالبانو او حکومت څخه دا ده چې موږ ته پوره حقوق راکړي موږ د تعلیم څخه مننه نه کړي موږ ته پوره خپل حقوق چې په اسلام کې راکړل شوي دي غراش کې نه ده موږ دا نه غواړو چې موږ د اسلام څخه بهر یا موږ ته د حقوقو څخه زیات حقوق تراکي موږ په خپل اندازه باندې طالبان ورونه موږ بچیان تعلیم ته پریږدي خویندې پریږدي چې خپل تعلیم کې خپل آینده جوړه کړي خپل هیواد جوړ کړي او د حکومت څخه هم غواړو چې موږ ته په حکومت کې پوره ونډه راکړل شي
هغه غوښتنه چې د ښځو دی او ستاسو غوښتنه وا په کمیټه کې هغه بیان کړه چې مشکل د نظر په بیانولو کې خنو
نه نه موږ سره هیڅ مشکل نه درلودو ټول راته برخه راکول او ډیر قدر یې راته راکو
کله چې د جرګې نتیجې اعلانېږي یا پریکړلیک صادرېږي ستاسو به ډیر خوشحالي کومه فیصله وي چې کومه فیصله راشي د جرګې څخه
هغه خوشاله شي چې سوله راشي دایمي په افغانستان کې اوربن اعلان شي او ټول سره یو شي ټول سره لاس ورکړي ټول سره ورونه شي او سوله راشي دایمي سوله دایمي اوربن راشي په دې خوشاله
ستاسو به څه خوښي چې د جرګې څخه راوځي
په لومړی قدم کې بالکل موږ ټول افغانان تګي د صلحې د وینې تویدلو نور بندیز که اخوا وي که دی خو یې زموږ ورونه دي او وینه نور باید بند شي او دغه پردی لاسونه چې په کلاس وهنه کې دغه بند شي صرف او صرف آمدانه زه درته وایم چې د ټولو خویندو ورونو ځوانانو زړو ښځو ارمان سوله دی په سوله کې هر څه کېدی شي موږ خپل حقوق حاصله ولای شو ځوانان یې حاصله ولای شي
مننه کورم
هم چنن تاسو نه مننه
تاسو نه مننه موفق اوسئ تاسو نه مننه کامیاب اوسئ
لزلم یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا ز درد لینم شم دعا دعا تر تکو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې سو نصیب کړو خدایا هم زولې گلشوی گلشوی ز غټه ہے وہ راجد تندے وہم وہم پجڑا جانما تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو Thank you. سڑے پنی مانی مالار کی پیگ دے ملاپ پردو پردو رابڑو سنگ سنگ تڑ در سو بدا سے داسے جدائی ویوا در سو بدا سے داسے جدائی وخد ندا نا دچ جان سل سرپ وی نکرم بتم تم 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 بدے زوڑکڑم نہ بدے یار کڑم یار کڑم نبا در درکڑم روز